سلامونه، ستړي مشي دا مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو فريده سيال د شفيق هر د تخنيکي چارو په سم بلخ تر کلې کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د خبرالانو مرکز د لغمان ولایت په مرکز کې د کون غک د خصوصي راډیو په ترل کېدو ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د راډیو له دوه لسیزو راهیسې په محترالم کې فعالیت کوه. دغه خبری مرکز د یکشنبې په ورځ د سرطان په لسمه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو د استخباراتو ریاست د کون غک راډیو په دې دا سره تړلې ده چې دا راډیو د دولت ملکیت دی. په خبر پاڼه کې د دې رسنۍ د کارکونکو د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي. په افغانستان کې یو شمېر خبریالان د رسنیو له تړل کېدو وروسته بیروزګاره شوي او یا هم په سختو کارونو وخت شوي دي. په تېرو دریو کلونو کې یو شمېر خبریالان د استولو په پروګرام کې اروپایي هیوادونو امریکا او کاناډا ته منتقل کړای شوي دي، خو دغو خبریالانو رسنۍ وو کارکونکي زیاتره په پاکستان، ایران او ترکیه کې په سخت حالت کې ژوند تېروي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د افغانستان د روان وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې د نړۍ په نورو برخو کې د شخړو له امله له افغانستانه د نړیوالې ټولنې پام اوښتی دی. ښاغلی میرزیایف د شنبې په ورځ د جولای پر شپږمه په شوشا کې د ترک توکمو هیوادونو د همکاریو د شورا په غونډه کې د وینا پر مهال افغانستان سره د امرستو د لا زیاتې همغږۍ غوښتنه وکړه. د ده په وینا د افغانستان وضعیت د نړیوالې ټولنې له پامه غورځول شوی دی. د ازبکستان ولسمشر د افغانستان له خلکو سره د مرستو پر دوام ټینګار وکړ او ویل چې د افغانستان د مالي زیرمو د کنګل حالت پای ته رسیدا به هلته وضعیت ښه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ریاست وایي چې په متحده عرب اماراتو کې د الکترونیکي تذکرو د ویش مرکز پرانیستی دی. د ادارې د یکشنبې په ورځ په بیان کې لیکلي چې دغه مرکز په ابوظبي کې میشتو افغانانو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره په کار پیل کړی دی. د دې خبر پاڼې پر بنسټ دغه مرکز د شنبې په ورځ پرانیستل شو او په دې مراسمو کې یو شمېر طالب چارواکو هم حضور درلود. د طالبانو د احصایې او معلوماتو ادارې د سږني کال پیلامیک ویلی چې په 2000 په بخنې سره په 1402 کال کې په افغانستان کې 3,143,000 کسانو ته الکترونیکی تذکری ویشلې دي. په اسرائیلو کې نن یکشنبه لسګونو زرو کسانو مظاهره پیل کړې دي. دوی پر حکومت غږ کوي چې د حماس له سخت دریځ ډلې سره چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د روسي سازمان په توګه پیژندل کیږي وربند وکړي څو د رغماله د خلاصون لپاره زمينه برابر شي. د جرمني د ډي پي خبري اژانس راپور له مخې په تل ابیب کې مظاهره چانو د اوس وقفه وکړي شعارونه ورکول. د دې غونډې په څنډه کې د مظاهره کوونکو پولیس ترمنځ نښته شوې او یو شمېر مظاهره چیان نیول شوی هم دي. د مظاهره تنظیمون کې وایي د لاریون موخه پر حکومت د خبرو اترو د پای ته رسولو لپاره فشار اچول وو. او حماس ډلې د سرتیرو او نارینو په ګډون د اسرائیلي برمتشو د خوشي کولو د پایل لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز ومنه. ویل شوي چې یرغمل به د هغې موافقې چې په غزه کې د جګړې د ختمولو لپاره ده تر نومړي پړاو 14 ورځې وروسته خوشي شي. د حماس یو مشر چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د شنبې په ورځ له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړې ده. حماس ډله له خپلې هغې غوښتنې شاته شوي چې نوموړی له اسرائیل غوښتي وو د موافقې تر لاسلیک مخکې د دایمي اوربند ژمنه وکړي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې سره دا مطالب اورېدلای شئ. د قطع د نمرنی خبرتیا سیستم وای چې په افغانستان کې روسي سیلابونو خلک سخت ځپلي، خو له دې سربېره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت څنګه دی؟ وړاندې به د دغې کارګارو ستونزې ده چې ولې په افغانستان کې دوی ته کار نه پیدا کیږي، په دې اړه درته بشپړ راپورونه ولرو. میدان وردګو ته به هم وشو. اول ته یو تاریخي کلا چې لکلونو هلته له هم ودانه پاتې ده، په دې اړه جزئیات درکو. خدا کلا له څه جوړه شوې؟
خټه په اوبو کې ایږدي چې کچېره دا خټه خامي نو بیا دا خټه پخوي، او کچېره هماغه ټول مان نیمن وزن پوره نو بیا به دا خټه پورته کېدله.
پدېړه باندې جزئیات هم روسته درکړو. د دې ترڅنګ په بریټانیا کې چې انتخابات ترسره شوي دي، یو نوی صدر اعظم ورته ټاکل شوی دی. د کډوالو په اړه باندې څه ډول پالیسیان لري په دې اړه باندې تفصیلي راپور لرو. نور مطالعه مشته باندې هم پاره
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه. د قطع د نړۍ خبرتیا سیستم شبکې له خبرې سره چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله تر رواني دسمبر میاشتې پورې د قطع خطر شته. یو شمیر سیلاب سپلې وای په سیمو کې له سیلابونو د شاوخوا دوه میاشتو په تیریدو له هم بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د قطع د نړۍ خبرتیا شبکې په خپل تازه راپور کې ویلي چې وروستیو سیلابونو د وچکالۍ اوږدمهاله اغېزې او کمزوري اقتصادي شرایطو خواړه او اوایدو ته د کورنیو لاسرسي له خنډ سره مخ کړي. تفصیل سنګه کړنورو
د قحطې د لومړني خبرتیا سیستم شبکه چې د قحطې د وړاندوینې یو نړیواله شبکه ده، په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله تر روانې سپتمبر میاشتې پورې د قحطې د خطر په اړه اندېښنه ښودلې. د متحده ایالاتونو په نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس ایډ اړوند د شبکې د شنبې په ورځ په خپل راپور کې اټکل کړی چې د دې قحطې اغېز ښایي په ځینو سیمو کې د سږني کال له اکتوبر څخه نیولې د 2015 زیږدیز کال تر جنوري میاشتې پورې دوام وکړي. په یاد راپور کې راغلي چې وروستي سیلابونه د وچکالۍ اوږدمهاله اغېزې او کمزوري اقتصادي شرایطو خوړو او عوایدو ته د کورنیو لاسرسۍ له خنډ سره مخ کوي. راپور زیاتوي چې د 2014 کال د مې په لومړیو کې سیلابونو شمالي، شمال ختیځ او لویدیځ ولایتونه سخت اغېزمن کړل او په زرګونو هغه کورنیو ته یې پراخ زیانونه واړول چې معمولا د خوړو او عوایدو لپاره په کرنې او مالدارۍ تکیه وه او اوس دوی بیړنیو بشري خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د دې شبکې د سیمه ییزو معلوماتو له مخې بغلان ولایت په ځانګړې توګه د سیلابونو له امله زیانمن شوی، چیرې چې یوازې 2000 جریبه کرنیزه ځمکه د سیلابونو له امله اغېزمنه شوې. په ورته وخت کې یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي چې د کورنۍ اقتصاد یې یوازې کرنې او مالداري پورې تړلی و، خو سیلابونو یې هر څه له منځه یوړل او اوس له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بغلان ولایت په مرکزي بغلان کې او کروندګر نورالله او د فاریاب ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ او کروندګر معزله ازادي راډیو ته وویل
زموږ کرنیزه ځمکه وه، موږ په حمل کې للمي غنم کرلي وه. د حاصلاتو وخت و چې سیلاب راغی او ټول یې یوړل، خراب یې کړل.
موږ خلکو غنم وربشې، نخود او داسې نور شیان کرلي وو، خو له منځه ولاړل. نه یوازې ځمکه بلکې زموږ کور، حویلي، خواړه، کالي او ټول له منځه تللي وو.
د سیلاب ځپلې وایي سره له دې چې په سیمو کې له سیلابونو شاوخوا دوه میاشتې تېرې شوې، خو تر اوسه هم بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یا UNHCR تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان له سختو سیلابونو وروسته له بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو سازمان د معلوماتو له مخې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله تر ټولو زیات زیانمنونکو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې ورسره د مقابلې توان هم نه لري. د یادونې ده چې افغانستان تر سیلابونو مخکې پرله پسې وچکالیو او نورو طبیعي پیښو هم سخت اغېزمن کړی چې هم خلکو ته پکې ډېر زیان رسېدلی دی.
په راپور کې مو اوریدل چې د قطع د لومړنۍ خبرتیا سیستم شبکې له دې خبرې سره چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله تر روانې میاشتې پورې د قطع خطر شته. جوخت یو شمېر سیلاب ځپلي وویل چې په سیمو کې د سیلابونو له ډېر وخت تېرېدو وروسته هم دوی بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خو له دې سربیره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت څنګه دی؟ یو شمېر کسبګر او کارګران چې ورځنۍ مزدوري کوي د کار له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي کله کله آن په اونۍ کې هم کارو نشي پیدا کولای او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د دوی کارګرو د اندېښنو په اړه باندې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. ورسو تفصیل له فیروز عزیزي نه اورو.
د کابل ښار د سرچوک له ګڼګونی ډکه سیمه په ډېر شمېر سره کارګران چې اکثره یې ځوانان دي دلته د ورځنۍ مزدورۍ لپاره راټولیږي چې ماښام څو نغدي پیسې ترلاسه او خپلو کورنیو ته خواړه او ډوډۍ یوسي. خلک هم د اړتیا وړ کسبګرو او کارګرانو پسې هم دلته راځي. د کار غوښتونکو شمېر زیات، خو شکایتونه موجود دي چې کار کم دی. د کابل ښار اوسیدونکي 50 کلن محمد امان ازادي راډیو ته وویل
د دې د نور چوک ته ځو کله کاری او کله نی یو رسکاری او پنځه ورځې وزګاری تاسو په دې درې سو دوه نیم سو دا وېچې نه کیږي دی باندې څه گزارې دا غوړ کېږي نه وړ کېږي چې نه کېږي یو چا برې پیسې نه وځي تا اولاد نه مینه نه ورورشته ورور
د کابل ښار بل اوسیدونکی محمد نبی هم ورته شکایت او خبرې لري. نوموړی وایي له همدې عمله اوس د یو چا ټکسي موټر په مزدوري چلوي.
وختي مې چوک کې مزدوري کوله اوس بس چوک نه خلاصوي مې موټر په ټکسي وانه چلوم. هغه منډي والا کله کاری کله نه موټر وارس کوي دریږي په ټیله باندې خپل کور هغه روان کړی ده. کله پیدا کېده کله نه پیدا کېده کېدل هغه خو یو مریض ته ما که دوا کېدله اوس دا پردی موټر چلوم چې دوه سوه ګټم سل هغه اخلي پنځوس سل ماته پاتې کېږي.
دا یوازې کابل نه دی بلکې ځینو نورو ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اتبیس کلان رباني وایي دای هم له هڅو سره سره پوره اونۍ کار نسی موندلی.
مور او پلار دواړه دایمي هر وخت مریضان ټول عمر نه سابندۍ مریضتیا لري دواړه ذاته کسه کور مو کور ما او خویندې مري او یو مکشه رور ده مزدوري کله ای کله نی دغلته دیاړي کړو سره په سر مې لرګي ماته او پنځه روپۍ منډ ماته کله ای کله نی بس نشو کولای شم هر وخت ځان ته مور او پلار ډاکټر لوي سو موږ دغه مشکل سره مخ یو ډیر زیات.
همدا تیرونی ازادي راډیو لکندهار ولایت هم د ورته ستونزې په اړه راپور درلود. هڅه مو وکړه د دغو خلکو د اندېښنو او په ټول افغانستان کې د وزګارو خلکو د وضعیت او د دوی د ستونزو ته د رسیدنې په اړه د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمی وپوښتو. خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو مخکې د روان کال د جون میاشتې په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست عبدالمنان عمری په مشرۍ یو پلاوی د روسیې سن پیټرسبورګ په ویستمه ناسته کې روسیې ته د افغان کارګرو د قانوني لیږد په اړه طرحه وړاندې کړې وه. خو د دې طرحې د جزئیاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بیکاري او اقتصادي ستونزې ډېرې سوي او ډیری افغان ځوانان هم د کار په لټه په ګواښونو او مرګونو لارو نورو هیوادونو ته غیر قانوني سفرونه کوي. تازه قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې یا اف ای ډبلیو اس نیټ شنبه د جولای په شپږمه په خپل یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 2021 کال راهیسې اقتصادي فعالیتونه محدود، د خراب اقتصادي وضعیت له امله د کورنیو اړتیاوې زیاتې او په ښاري او کلیوالو سیمو کې د بېوزلو کورنیو عایداتي سرچینې او تنخواګانې کمې سوي دي. دغې شبکې ویلي د 2023 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې له هغه مهاله چې له ایران او پاکستانه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل سوي، له محدود فرصتونو سره سره د کارموندنې لپاره د خلکو ترمنځ سیالۍ زیاتې او د پیسو عمومي راکړه ورکړه هم کمه سوې چې د خلکو پر اقتصاد خورا اغیز کړی دی.
ما هم لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په پام کې دا چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر پاکستان تلل شو د افغانو کډوالو د ستونزو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. په پاکستان کې اوس مهال د 3 میلیونه په شاوخوا کې افغان کډوال تیر دي. ورته تفصیل احمد تکن لاورو.
پداسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر بیا پیل شوی، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګرانډي نن پاکستان ته ځي چې له پاکستانی چارواکو او افغان کډوالو سره په دې اړه خبرې وکړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري یو ان ایچ سی آر وایاند قیصر اپریدی د ښاغلي ګرانډي د لیدنو کتنو په اړه بیګا ازادي رادیو ته وویل
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر د درې ورځو په دورې په پاکستان ته راځي او دوی به دلته کې په پاکستان کې د حکومتي چارواکو سره ملاقات کوي او دلته کې به دوی د افغان کډوالو سره هم لیدل کتل کوي او دوی به د حکومت سره د حکومت چارواکو سره د افغانانو چې کومې ستونزې دي په پاکستان کې کوم مشکلات دي هغه باندې به خبره کوي.
لدې مخکې پاکستانی چارواکو د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته ویلي و چې ګراندې بلومړی د خیبر پښتونخوا ایالت مرکز پېښور ته چې ډیری افغان کډوال پکې میشتي ولاړ شي او وروسته پلازمینه اسلام آباد ته. په پاکستان کې د ډیری افغان کډوالو کره شمېر نه دی معلوم، خو د UNHCR د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې د ټولو افغان کډوالو شمېر له 3 میلیونه اوړي، چې له دې ډلې څخه کم 1.5 میلیون د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري او 1.3 میلیون نور ثبت نه دي. خو په عین حال کې د پاکستان حکومت وایي چې د اتولکو په شاوخوا کې نور افغانان د افغانستان د طبیعت په نوم کارتونه لري چې پاکستان د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام په غوښتنه ورکړي وو. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل شوې و روانه ده. پرون بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړ چې د روانې چنګاښ میاشتې د 10 او 15 نیټې ترمنځ له پاکستان او ایران څخه د ننګرهار د تورخم، د کندهار د سپین بولدک او همدارس د نیمروز د وریخمو او د هرات د اسلام کلا بندرونو للارې نږدې 2000 افغان کډوال افغانستان ته اړول شوی دی. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو مسله د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې د ځینو لانجو سبب هم شوې ده. پر افغانستان واکمن د طالبانو حکومت چې د لویدیځو هیوادونو له بندیزونو سره مخامخ دی وایي په لوی شمیر د افغان کډوالو د ایستلو لپاره اوس چمتو نه دی. خو پاکستانی چارواکي تور لګوي چې د پاکستان په نامنیو کې د افغان کډوالو لاس دی او باید ټول وایستل شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي آصف دورانی د تیریونی په پایل کې د افغانستان په اړه په دوحه کې جوړې شوې غونډې ته وویل پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورسته شاوخوا ولکه افغانان پاکستان ته کډوال شوې دي. ډیری د افغانان نورو هیوادونو ته د تلو په نیت پاکستان ته تللی دي. خغلی دورانی پر هغو هیوادونو چې د افغانانو د منلو ژمنې کړې دي غږ وکړ چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
ازادي رادیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس ورزو یو نړیواله موضوع راخلو. د برېټانیا نوی صدر اعظم رواندا ته د زرګونو کډوالو د استولو پریکړه واخیسته. دا پریکړه د مخکنی صدر اعظم ریشی سوناک حکومت کړې و. کیر میر سټامر د خپل واک او د خپل واک ورزی د کابینې د نمړې غونډې په تسره کولو پایل کړ چې د برېټانیې د مالی نمړنې خزینه وزیر او همدارنګه نور وزیران شامل وو. ورزو تفصیل اسمت سروان اورو.
د برېټانیا نوی صدر اعظم د شنبه په ورځ د خپل دندې په لومړۍ ورځ اعلان وکړ چې د رواندا افریقایي هیواد ته د مهاجرو د استولو لپاره د پخواني حکومت جنجالي پلان به لغوه شي او د نوی حکومت اصلي تمرکز به پر اقتصادي وده وي. د برېټانیا د کارګر ګوند مشر کیر سټارمر د جمعې په ورځ د جولای د 15 په انتخاباتو کې په پریکنده بریا سره په دغه هیواد کې د محافظه کارانو 14 کلنه واکمنی پایته ورسوله. هغه د شنبه په ورځ وویل چې بدلون ته لیواله دی او د ګوند ماموریت دی چې بل ډول سیاست وکوي. د برېټانیا نوی صدر اعظم وروسته په یو خبری کانفرنس کې اعلان وکړ چې رواندا ته د پناه غوښتونکو د استولو په وسیله د برېټانیا جنوبي سواحلو ته د کډوالو د کوچنیو بیړیو د راتګ د مخنیوي لپاره به د محافظه کارانو پلان ته دوام ورنکړي. ښاغلی سټارمر د لندن په لسم داونینګ واټ کې په خپل دفتر کې خبري اعلان ته وویل د رواندا پلان تر پیل کېدو مخکې ناکام او مړ شو. د نغواړي هغو چلونو ته دوام ورکړي چې مخنیوي کې نوی په بریتانیا کې د غیر قانوني پناه غوښتونکو په شمیر کې د زیاتوالي له کبله د هیواد محافظه کار ګوند تر فشار لاندې دی چې ستونزې ته د حل لار ومومي. افریقایي هیواد رواندا ته د دغو مهاجرو د استولو په اړه د محافظه کارانو نظر هم نه دی توانېدلی چې ستونزه حل کړي. په داسې حال کې چې د بشري حقونو ډلو د ریشی سوناک حکومت دا اقدام د بشري حقونو سرغړونه بللې او د کډوالو د ایستلو ملاتړي شکایت کوي چې رواندا ته یو الوتنه هم نه ده استول شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د اداري وکیلانو ویلي دي چې د ختیځ افریقا په رواندا کې کډوال هغو هیوادونو ته د جبري اخراج له احتمال سره مخامخ دي چې ژوندې په خطر کې دي. په 2023 میلادي کال کې له 9000 څخه ډیر پناه غوښتونکي په وړو کښتیو کې بریتانیا ته رسیدلي چې په 2022 کې د نشته شپږ 40000 بې ساري شمیر یا ریکارډ شمیر څخه کم دي. سشکال تر لسو زرو زیات پناه غوښتونکي بریتانیا ته رسیدلي دي. د دغو کډوالو په منځ کې ګڼ شمیر افغانان هم شامل دي. بریتانیا هر کال د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو د پروسس لپاره له 3 میلیارد پاوند څخه زیات لګښت کوي او په هوټلونو او نورو ځایونو کې د دغو کسانو د استوګنې لګښت د ورځې 8 میلیونه پاوند دی. د بریتانیا نوی صدر اعظم سټارمر د شنبې په ورځ د خپل هیواد پر اقتصادي ودې او له ناټو سره په دوامدار ملاتړ ټینګار وکاو او د خپل دندې په لومړۍ ورځ د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په ګډون د نړۍ له مشرانو سره خبرې وکړې. سټارمر به راتلونکې اونۍ په واشنگټن کې د ناټو په سرمشیزه کې د ګډون لپاره له صدر اعظم کېدو وروسته لومړنی بهرنی سفر وکوي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
په میدان وردګ ولایت کې د زرغون بابا په نوم تاریخي کلا د کلات شاو خو 250 کلا تاریخي مخینه لري. زه اوسیدونکو وای حکومت د ورته د تاریخي بدی په نوم نوم ورکړي. دوی وای د دې کلا لیدو ته هر ورځ په زیات شمیر سیلانیان ورسي. تفصیل لسیمه په دې راپور کې.
د زرغون بابا په نوم دا تاریخي کلا د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د اندړو په سیمه کې د شنو غرونو په مینځ کې پر یو لوی غونډۍ ودانه ده چې د ځایي اوسیدونکو په خبره شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري. دی وایي د زرغون بابا په نوم دا کلا په پخې خټې جوړه سوې او ښه نقاشي پکښې کې سوې ده. د نرخ ولسوالۍ د اندړو د کلي یو ځایي قومي مخور محمد نبی وایي دغه کلا په شاوخوا لس جریبه ځمکه کې جوړه سوې او خټه او خاوره یې په اوښانو باندې ورته راوړل سوې ده.
او د دې کلا خاوره د دې اوښانو په تاریخ باندې راوړل سوې دا چې بیا پخېږي بیا د دې تلینه یا د دې خټې د یو قسمت نه خاوره خټه په اوبو کې ږدي چې که چیرې دا خټه خامه وي نو بیا دا خټه پخوي او که چیرې هماغه ټول مان نیم ان وزن پوره وو نو بیا به دا خټه پورته کېدله.
د زرغون بابا دا کلا څلور هسک او دنګ برجونه لري او د ځایي خلکو په خبره چې لدې کلا په خوا د انګریزانو د لشکرو په وړاندې جګړه هم سوي. بیا هم محمد نبی
تاریخي قلا یا ابیدات تاریخي ګوره نو دا په خپل بیانوي چې هر برج مثال دی او فایرداري لري. کته دی او برج نه کېدای شوی چې ټوله قلا یا دننه کور او مالداری او ژوند او زراعت تاخی.
د نر خلصوالي وسیدونکو وای د دې کلا په اړه ډيري خبرې سته او دغه شان دی ورڅخه ډيري خاطرې هم لري. خو ولې دې کلا ته د زرغون بابا کلا وای؟ د نر خلصوالي یو ځای قومي مخور میرزا محمد پاړه وای
دغه کلا د زرغون جلال په نامه باندې کلا دا چې تقریبا 2500 کال مخکې د ترغلی وو د موږ د اندړو نیکو نو دا کلا په هغه وخت کې آباد کړې ده او جوړه کړې ده. د کلا سره یوه مکمل امکانات وو چې جماعت هم ده او زرنده هم وو او دا یو مالدار سړی وو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد هم وایي چې دا کلا ډیره تاریخي مخینه لري او دوی به یې ساتنه وکړي او په تاریخي اثارو کې به یې ثابت کړي.
موږ غواړو هر هغه تاریخي سیمه چې د یو قدامت لسل کاله یو نیم سل کاله تر زرو کلو یا زیات تر ارتونو پورې دا موږ ثبت او راجستر کړو چې د زرغون بابا کلا دا یو داسې تاریخي سیمه ده چې د دې سیمه ثبتول ساتل لدیچ خلیدان او ساران کول فوار او ارسره حفاظت یې کول دا د اطلاعات فرهنګ مسولیت او دا به ان شاء الله موږ کوو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو لمخې شپږ اویا تاریخي ابدې له دوی سره ثبت دي چې د یاد ولایت د ځینو فرهنګیانو د ادعا پر بنسټ یو شمیرې د نړیدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په نورستان کې لاتیګو د لوخو جوړولو کسب لمنځه تللی دی. پوخا په دغه ولایت کې د غلو دانو، غوړې او شاتو نور شانو د ساتلو او اخلي پخلي لپاره لاتیګو چې لوخي ورنه جوړ شوی او دغه لپاره کار اخیستل کې د خوست دغه فرهنګ لمنځه تللی دی. دا چې ولې ورزو لاتیګو ولایت جزئیات په دې راپور کې ورو
په نورستان کې په خوا لتیګو د خوراک څخه کخلی پخلی او د خوراکي توکو د ساتنې لپاره لوخ یو کندوان جوړیدل او بازار هم ګرمو. یو شمیر نورستانیان ویل دغه پخوانی توکو اوس هم کار اخستل کیږي، خو د پلاستیکي، سلوري، اوسپنیزو او نورو لوخو په جوړیدو او زیاتېدو سره اوس دا لوخي څوک نه جوړوي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل په کور کې اوس هم د اخلي پخلی او د خوراکي توکو ساتلو تیګلن لوخي شته او دوی ترې استفاده کوي.
قانون جوړ کړی دی اوس هم چې هر کورونه کې سوده چې د ماسته جوړې د خلک په دیګونه کې جوړې او موږ ماسته دغه د ډامبول په پښتو په لفظ کې ویل کېږي په او شو دي پیمانه کولو د غوړي د پیمانه کولو د اندازې په دغه باندې اوس هم هغه اسبابونه لرو. تقریبا لس کال پنځلس کال شل کلونو پورې نه غوړي خرابېږي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت له تیګو د جوړو شویو لوخو او کندوانو د جوړښت قیمت او نور ځانګړتیا او پاړوای
لس منه غړونه نیولې تر یو خروار پورې یعنی اتیا منه غړو پورې دي ساتل کی بیا د پاسه د رټه کیږي دي او هغه کا شیر ورکړي
قیمت مو هغه په یو غوا د غوا باندې او انتقالې ګرانو.
د خاغلی وحدت په خبره چې د غلوخي ل میلاد وړاندې په هجری دوره کې ل شوکانی جوړیدل او په نورستان کې ل تیګو جوړ داسې کندوان او نور وسایل شته چې عمر شاوخوا څلورو زرو کلونو ته رسیږي. د یادونې ده چې شوکانی اوس په ډیر اندازه پاکستان ته صادریږي او مخکې نورو هیوادونو ته هم صادر شوی دی. د سیمې او بل وسیدونکو اشوق الله ازادي راډیو ته وویل ل شوکانو د زینتي شیانو، خوراک څخاک او نور لوخو په جوړولو کې ګټه خستل کیږي چې معدنونه د پارون په شاوخوا کې شتون لري.
زدونه کارونه مخکې دیو نه په هغه وخت کې دیو ټول خپل اوزار د دې لوخو نه جوړول د کفر زمانه کې دغه په هغه وخت کې چې دیو دغه وخت خبره.
دوی له حکومت او اړوندو ادارو غواړي چې د دغه تاریخي شیانو ساتنې لپاره په نورستان کې موزیم جوړ کړي څو د ویجاړېدو او رکېدو لګواخ وژغورل شي. هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست له مسؤلینو د خلکو د دې غوښتنې ځواب واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زمونږ پوښتنه ځواب نه کړه. ځایی اوسیدونکي وایي که تاریخي آثارو ته موزیم جوړ شي نو کورني او بهرني سیلانیان به د نورستان د طبیعي ښکلاګانو د لیدلو ترڅنګ د دوی لرغوني آثار هم وګوري او له دې لارې به حکومت او ولس زیاته ګټه ترلاسه کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. پاسلا سلام. ما دا پیغام ورسوي تر د غلوټ پړو چارواکو پورې چې دغه تاریخ کوروره دا وسته سر پسخند وي. پمزوک کې باندې مارکیټونه او کچاکبري او کارخانه ټولې له جوړور د نړیوالو پسترګو کې خاوري ورچی الچې پلان وکړي چې خرڅ پروشه باندې بیرته لاکړل په هر بازار کې ورور خرڅي جوړانی وکیږي. کارخانه دې روین دې پودر دې تشه جوړور د ګرد کار کیږي. دا ولیدان په نړۍ پسخند وي ورور د ورسره صفاکي و.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اوس هلمند ډیر پرمختګ کړی دی او به ورغلی دی. ډیر خوشحالی ورور هلمند ډیر سم دی.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایو. زه د هلمند ولایت څخه مرکز هلمند څخه خبره کوم چې دلته خو کارو کسب روزګار هیڅ نشته. کورنۍ کې یو مشر هغه 200 افغانۍ د ورځې پیدا کوي، په 200 افغانۍ باندې خو یو لار نه نیو کیږي. نو دې کورنۍ کې 400 ماشومان دي، هغه ټول دي یو 500 د ورځې راوړي، بل سلی د ورځې راوړي، بل څو راوړي، بس دغه ژوند دي. دا رقم یې د ژوند روان کړی، دا ژوند دي، د خوراک ده. نور یو کارو کسب دلته افغانستان کې نشته که یو سړی هغه 200 افغانۍ راوړي کورنۍ ته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منی مای که در سا و مورس پروگرام لرو خطرقی ورانده ورزو ده ده سات لندو خبرونه تا. د افغانستان د خبر اعلانو مرکز د لغمان ولایت په مرکز کې د کاول غږ د خصوصي راډیو د تړل کېدو په اړه باندې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د راډیو له دوو لسیزو راهیسې په مهترالم کې فعالیت کوو. د خبری مرکز د یکشنبې په ورځ په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د طالبانو د استخباراتو ریاست د کاول غږ راډیو په دې د سر تړل شوی د راډیو د دولت ملکیت دی. په خبر پاڼه کې د دې رسنۍ د کارکوونکو د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایی د افغانستان د روان وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې د نړۍ په نورو برخو کې د شخړو له امله له افغانستانه د نړیوالې ټولنې پام اوښتی. ښاغلی میرزیایف د شنبې په ورځ د جولای په شپږمه په شوشا کې د ترکمنو هیوادونو د همکاریو د شورا په غونډه کې د وینا پر مهال له افغانستان سره د مرستو د لا زیاتې همغږۍ غوښتنه وکړه. د په وینا د افغانستان وضعیت د نړیوالې ټولنې له پامه غورځول شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ریاست وایي چې په متحده عربي اماراتو کې د الکترونیکي تذکرو د ویش مرکز پرانیستی دی. د ادارې د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې لیکلي چې دغه مرکز په بوزیبی کې میشتو افغانانو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره په کار پیل کړی. د دې خبر پاڼې پر بنسټ دغه مرکز د شنبې په ورځ پرانیستل شو. په دې مراسمو کې یو شمېر طالب چارواکو هم حضور درلود. د طالبانو د احصایې او معلوماتو ادارې د سږني کال په لمه کې ویل شوي چې په 1402 کال کې په افغانستان کې 3,144,000 زره کسانو ته الکترونیکي تذکرې ویشلې دي. او په اسرائیلو کې نن یکشنبه لسګونو زرو کسانو مظاهرې پیل کړې. دوی پر حکومت غږ کوي چې د حماس له سخت دریځې ډلې سره چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګریز سازمان په توګه پیژندل کېږي ورباندې وکړي څو د رغملو د خلاصون لپاره زمینه برابره شي. د جرمني د ډي پي خبري اژانس راپور له مخې په تل اویو کې مظاهره چیانو ته اوس وقفه وکړي شعارونه ورکول.
وما ورس دا ونی مهمه پیښته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانډ سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د پیښو متفاوت تحلیل سره د ازادي و مورست هر کله کوم. نن خبرېږي چې چینایانو بل اخر د انسان د دماغ له حجرو کنټرول دونکو روبوټ جوړ کړ. لدی هم خبرېږي چې د سکاټلند دوه جزيري خپل منځونو کې د تګراتګ لپاره لکلونو راهیسي دوه دقیقې تر ټولو لند هوایي پروازونه کوي. د شو پرکانو لې و هیر ونون کې ځواک نه هم خبرېږي چې ساينس پوهان وایي افریقایي او اروپایي شو پرکان په اتو ورځو شپو کې بستل اقیانوس بهر نه تیریږي او پرته له دمه جنوبي امریکا ته رسي. د ټولنیزو رسنیو له تودو موضوعاتو سربیره نور ډیر څه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي پیښو مهم ټکي. د دوهې کانفرنس او د طرفینو ضد نقیض څرګندونې. طالبان چې د کوم خبرو د یادېدو او پرې د هوکړې خبره کوي، ملګري ملتونه وایي دا خبرې نه دي شوي. ملګري ملتونه چې څه وایي طالبان یې په اړه وایي چې دا موضوعات پکې نه وو.
دغه مجلس کې موږ یو شی درته چې ډېر هیوادونه یا اکثر هیوادونه د نړۍ د افغانستان سره د حمایت نیت او اراده لري.
خزینه او چې د نورو خزو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوي، دوی لاړ له طالب مشرانو سره کیناستي په وزره وزاره ورته ویل چې نور نو بس د یو دنجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کې، ولې دوی هیڅ وانه وریدل. نو دا نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخله وکړي.
د غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وې.
د کونړ د شیګل د ځنګلونو په تالان د ځای خلکو نیوکه وای جمهوریت کې هم په قومي تړو ساتل شوی دا ځنګلونه چانه شول ریبل خو طالبانو 80% لرګي له شیګل ایستل دي.
امر پیدا را شپه غلا تا ته چپشه غلا غلا
غونې و چپشه ډرایور وخلا
ډرایور غلا ستا ته تر شیګل رسول پته نه لګيږي.
ما سي وروګانشتا خلک را ته معلوم دي چې لرګي وړه په څه طریقې وړه څنګه وړه دي په څونه ځو طلبه وړه دي. اوس راځو په دکی چې کله اولنې ټوله په شیګل کې په بر شیګل کې و ډیر لرګي هغه وړي او په سیټ و ډرن ټولي کې ول شوې دي. دریم ټولي کمانډان چې کله راغی چې د هر ځای الله دې عزت کې ساتي الله دې خوشاله ساتي دا غي په وخت یو لرګي هم نه دیول شو.
دا افغانستان موضوع پر د بایدن او ترامپ ټاکنیز جنجالونه دواړه یو بل ملامتي چې افغانستان کې تیروتنی کړې دي. ټاکنو کې د ترامپ تلا درنخ کاری چې دراتلونکو افغان پالیسیو په اړه پوښتنه پیدا شوه.
ترامپ په خپل پوزیشن کې دی او د ترامپ ګټه د غوس یقیني ده. په ډیبیټ کې په افغانستان باندې بحث وشو خو د سي بحث چې د افغانستان په ګټه ما په دې سره ټکی ونیل دل صرف نیو کې ترامپ بایدن باندې وکړي چې په کومه طریقه راووتري دغه طریقه ډیره غلطه طریقه و او تا امریکای ته شرم واړولو.
او پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړې مهلت پای پاکستان نه په نوی پړاو کې د 8500 افغانانو د راشړل کې دوه امکانات شته. هلته پرتو افغانانو کې د اندېښنو نوی څپه راپورته شوه.
یو غټ هم سره چې هغه مجبور ملتونه او انسیان خیریه ادارې هغه په دې کې پاتې راغلي.
دا افغان کډوال په زور د پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورت کول شوی دا هغه افغانان دي چې دلته په پاکستان کې ريجستره افغانان دي. د دوی په حق لاندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنې وړ ده.
طالبانو چې لواک خپلول وروسته په لومړي وار د نړیوال ټولنې په کوربتوب د افغانستان اړوند د دوهې کانفرنس کې برخه اخیستي. ملګرو ملتونو او طالبانو دواړو دغه ناسته په خپل خپل ګټه بدلې خو ځینو برخو کې د دواړو لوري څرګندونې زړه نقیض ښکاري. دغه ناسته ته له طالبانو سره د 15 شیوادونو استازي کې نستل خو په درې مورځې چې افغان استازو ته ځانګړي به یوازې د 14 شیوادونو استازي پکې له افغان خزو سره کې ناسو ته حاضر شول. پاتې د روسي پاکستان او چین په ګډون د 14 شیوادونو استازو له افغان خزو سره ناسته نه ډډه وکړه. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد هم خوخي خو دلی چې د 10 هیوادونو له استازو سره دغه ناسته کې حاشوي لیدنی کړی دي او ان له امریکا سره د بندیانو په تبادله هم مثبت خبرې کړي. د طالبان وایان زبی الله مجاهد وایي دغه ناسته کې افغانستان سره د بانکي تحریمونو د کمولو هوکړه شوې ده خو ملګر ملتونو ویلي داسې کومه هوکړه نه ده شوې. د ناستی مشر روزماری ډی کارلو ویلي له افغان خزو پرته د افغانستان راتلونکي تیاره ده ځکه دوی هم ناسته کې د خزو په حقونو ټینګار کړی خو زبی الله مجاهد وایي په دې ناسته کې د خزو موضوع نه ده یاد شوې.
All the discussions was the deep international concern from special envoys and from me about the ongoing and serious restrictions on women and girls.
افغانانی هیلی لري افغانستان حکم لري خپل خلک لري خپل نظام نه غوښتنه ولري هغه بیا نه غواړست نور حکومتونو خپل ته وغوښتي په دغه ناس کې کوم بحث جلاو ما یادونه وکړ دوه موضوعات باندې فوکس وو داسې د خصوصي سکتور سره افغانستان کې کومک څنګه کېدلې چې همکاري په کوم برخه کې ده چالش چی شي ده مشکل چی شي ده همدارس د مخدره موادو د جلوګری په برخه کې تر اوسه څه سوي دي لاسراوړنه څه دي چالشونه څه دي.
د امریکا خارجه وزارت ویلي دی ناسته کې امریکایي استازي پر طالبانو فشار راوړی چې امریکایي بندیان له قید او شرط پرته عاجل باید خوشی کړي خو طالب ویان زبی الله مجاهد ویلي په دې اړه ایوازې خبرې شوې دي او دوی امریکا ته ویلي چې زموږ د ګوانتنامو بندیان هم را خوشی کړي تر څو چې افغانستان کې د خزو حقونه خوندي نشي په رسمیت د طالبانو پیژندل ناممکن ده.
د دوه د غونډې شروع کې دوه مخکې د خبرو واضح هوا چې دا غونډه به کم نتیجې ته نه رسیږي. دغه یو تعامل د ملګرو ملتونو د امریکا او د طالبانو ترمنځ چې د دوی په منځ کې دغه خبرې شروع شي یو کامیابی امریکا دا غني چې طالبان موږ می سره وصلو 13 غونډه کې کستاسو پام وی طالبان غونډه ته حاضر نشو چې هغه کې خزي وي. دغه ځل طالبانو د ځنې طالبانو د ملګرو ملتونو سره وعده کړی و چې مون سره که خزي کینی سه مساله نشته خو په اني وخت کې چې کله ملګرو ملتونو خوځو ته بلنه ورکړه طالبان ورته ویلي که په یو دروازه خجر نه وځي په بل دروازه باندې منګوزو او هیڅ قسم خبرو ته نه کینو. امریکایان کوشش کوي چې د طالبانو سره یو تعامل وکړي، انګیجمنټ وکړي، دغسې امریکایان هم طالبان هم غواړي چې د امریکې سره او د ملل متحد سره کینی، خو طالبان د خپلو جنګیالو نه د خپلو علماو ملایان نه مجبور دي چې هغوی ډیر د ښځو په معامله کې سخت دریز لري. امریکایان هم د خپلو خلکو نه مجبور دي او ملګري ملتونه هم مجبور دي چې دوی یو څو ښایي چې د افغانستان کې موږ څه پرمختګ کړی دی. زما په فکر باندې په لنډ وخت کې په راتلونکي یو کال دوه کالو کې به دا ډیره مشکله وي چې دوی کوم نتیجې ته ورسیږي.
بلخوا که څه ملګرو ملتونو ویلي چې د دوهې د ناستې په درېمه ورځ اتو افغان خزینه سازو سره هم خبرې شوې دي، خو یو شمېر نړیوال سازمانونو ویلي دی کانفرنس کې افغاني خزینه نه وي او دا کار یې غندلې دي. بلخوا د امریکا خارجه وزارت هم د ښځو د نه ګډون له امله خپلې اوږې له ملامتۍ څنډلې او زیاته کړې ده چې ملګرو ملتونو ډاډ ورکړی و چې دغې ناستې ته به افغاني ښځې هم راشي. د غونډې د موثریت او سترګو لیدلې حال په اړه مې د دوهې کانفرنس ګډونوال او د ازادۍ راډیو سینیئر همکار احمد تکل پوښتلی دی. تکل صاحب ستړي مشئ، که راته ووایاست چې د غونډې د سترګو لیدلې حال او جریان څه و او د ګډونوالو نظرونه کې د افغانستان لپاره څومره اهمیت لا هم موجود و، آیا خبریالانو د دغې غونډې جزئیاتو ته لاسرسی درلوده؟
د دې غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وې او د غونډې تر پایه پورې هیڅ چاته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل. د ملګرو ملتونو د اسنادو له مخې د دې غونډې درې هدفونه درلودل چې لومړی د افغانستان سوله او ثبات و، دوهمې د افغانستان پرمختګ او درېیمه موضوع د افغانستان بشري حقونه. دا هغه درې مهم مسایل و چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا په دې غونډه کې بحث پرې وشو. خو دې غونډې ته د طالبانو استازو چې د طالبانو د حکومت لوی ویان ذبیح الله مجاهد مشري کوله، له یوه نظره یا لکه په بشپړ ډول له یوې کړکۍ نه کتنه کوله، اما د ملګرو ملتونو چارواکو له یوې بلې زاویې دې غونډې ته کتنه کوله. د طالبانو د حکومت د چارواکو ډیر تمرکز پر پرمختیایي مسایلو. دوی یادونه کوله چې د ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې او همداراز کروندګرو ته د بدیل معیشت په مسله باندې خبرې کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې په خپله خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د بشري حقونو مسایل په تیره د نجونو د تعلیم او د کار مسله په وار وار بیا بیا د دې غونډو دوه ورځنۍ غونډې په بحثونو کې راپورته شوه او ظاهرا دواړه لوري، هم د طالبانو لوري او هم د ملګرو ملتونو استازي، له دې غونډې نه راضي ښکارېدل. د دار زیات د غونډې په پای کې هغه مهال چې دواړو خواوو له خبریالانو سره خبرې کولې په وضاحت سره ښکاره شوه.
ډیر مننه تکل صاحب، اوس هم راګرځو بیرته ومې ورسته. سره له دې چې له دریو کالو راهیسې په کور دننه او د باندې د هر قشر افغانانو د نجونو په زده کړو د بندیز د لرې کولو بیا بیا غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت وایي د نړیوالې ټولنې په غوښتنه به د ښځو پر زده کړو او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لرې نه کړي. د طالبانو د حکومت وایان دا او د دوهې په درې مناسه کې د دوی د پلاوی مشر ذبیح الله مجاهد کابل کې وی خبري ناشې تویلي، د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو او خزو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلوي، بلکې دا مسله او د خزو ستونزې کورنۍ موضوع بللې. ویلي دي چې افغانان باید دا درک کړي چې دوی د نړیوالو په خبره عمل نه کوي. مجاهد د غرض د دوهې د کانفرنس څنډه کې هم خبرې لاندې تویلي، د نجونو د خونځیو په ستونزه هغه وخت بحث کېدی شي چې دوی پوه شي افغانستان ترې کوم بحران او داخلي بی اتفاقۍ ته نه ځي. هغه ټکه چې کارپوهان یې د طالبانو په منځ کې اختلافاتو ته اشاره بولي او ټینګار کوي چې پر دې موضوع طالبان خپل منځ کې په لوی جنجال سره اوړېدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې له زرو زیاتې ورځې وشوې چې طالبان پر نجونو پوهنتون، ښوونځی او د کار دروازې تړلي او تازه یې په ټول هیواد کې ښځو ته معاشونه هم 5000 افغانۍ پورې راښکته کړي.
په زندانونو کې تر اوسه پورې زیاتره هغه خزینه بندیان دي چې دوی د خپل حق او د نورو د حقونو لپاره غوښتنه کوله. دوی په ژړا او فریاد خپل غږونه اوچت کړل. دوی وزر وکړه طالب مشرانو ته وویل هغه خزینه او چې د نورو خزو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوي. دوی لاړ له طالب مشرانو سره کیناستي په وزر او زاریو ورته وویل چې نور نو بس د یو د نجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کړي. ولې دوی هیڅ وانه ورېدل نو دا نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخله وکړي، ځکه دا یو بشري حق دی، یو اسلامي حق دی چې له دوی څخه اخیستل شوی دی او باید ورکړل شي.
تعلیم باندې تجارت کول، په تعلیم باندې د خلکو دومره سرګردانی و خلکو ته جوړول، کله ویل دا داخلي مسله ده، کله ویل د مونږ د نړیوالو په خوله باندې دا نه خلاصو. واقعا زه په اوسنی دولت کې د تعلیم د لارې د هوارولو اراده نه کوم. که واقعا دلته اراده وي، په درې کلونو کې هیڅ امکان نه و چې دوی د حل لاره نه وای ورته پیدا کړې. څه ستونزه ده په تعلیم کې؟ نه شرعي ستونزه ده، نه اسلامي ستونزه ده، نه کلتوري ستونزه ده.
او د کنر د شګل ولسوالۍ قومونو ازادي رادیو ته د ویډیوي ثبوتونو پاستول ویلي لزګونو او سلګونو کلونو راهیسي ځایي خلکو د دې سیمې ځنګلونه د قومي تړو لمخې خوندي ساتلي، خصوص د طالبانو په واکمنۍ کې په یو او بل نامه د دوی د ځنګلونو د ملي شتمنۍ چور روان دي. د قومونو ازادي رادیو ته ویلي حتی د جمهوریت په محل هم چا دا جرأت نشو کولای چې د کنر د شګل ځنګلونه وری وي او لرګي قاچاق کی، خوست د خلکو د سترګو په وړاندې یو شمیر طالب مسؤلان په زوره د دغه ځای لرګي باسي او قاچاقي وي. دوی وایي تیرو دریو کالو کې د شګل شاوخوا 80% لرګي قاچاق شوی او د دوی د بیا بیا غوښتنو د پاسه هم طالبانو د دغه کار مخه نه دی ولی. د ځایي خلکو په وینا دوی ثبوتونه لري چې د کنر شګل کې د طالب ځواکونو دوه ټولې تر ډیره د دوی د سیمې لرګي قاچاق کړی دي. دوی له طالب مشرانو غوښتي چې د دغه کار مخه ورسره ونیسي تر څو د شګل ځنګلونه له چور او تالان څخه وژغورل شي.
آیا دا حکومت د قاچاقبرۍ د پاره جوړ شوی کو د خلکو د ساتنې د پاره جوړ شوی، د ملک د ساتنې د پاره جوړ شوی؟ کو چې ته د ملک ساتنې او د خلکو ساتنې دا چې د شپې قاچاقبرۍ کوه او د خو سوړې د ټول خلکو ته د شتاد بیګا د شپې گاډي معلوم شي ویډیو ته معلومیږي، تا به خلک په قاچاقبرۍ او پیجنې، تا به خلک د ځان په ساتنې باندې نه پیجنې، تا به خلک د امنیت په خاطرونه پیجنې. دا زمنګ حق دی، دا زم ما وطن دی، دا زمنګ ملک دی. موږ په دې قرباني ورکلې قرباني پی ورکو، د هغه حکومت دی په من کو چې هغه د خلکو خیال ساتي، د دې خاورې خیال ساتي، د زنګراتو ساتي. چې کم د خلکو خیال نساتي، د زنګلاتو خیال نساتي، نو آیا کو دغه په ځای زمنګ په ځای تاسو د شان حکومت مانی؟
او سره لدی چې تیرونه دوه ځل د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د امکان او ارتیا په صورت کې پر افغانستان د برید او د ټي ټي پی پر ضد عملیاتو تر سره کولو ټینګار وکړ. بل خو طالب پلاوی د دوهې غونډې په حاشیه کې د دوستانه مخامنه لپاره د پاکستان د سفیر کور ته تللی. پاکستانی دفاع وزیر تیرونه دوه واره ویل چې افغانستان کې ټي ټي پی پسې عملیات کولای شي او کې ارتیا شو دا کار به وکړي. حتی په دې اړه د طالبانو اجازه ته هم ارتیا نه لري. خو سربیره پر دې هم په دوحه کې د پاکستان سفارت هغه انځورونه خبره کړي چې د ذبیح الله مجاهد په شمول د دوحې د غونډې میلمانه طالبان د پاکستانی سفیر محمد اجاز کور ته په میلمستیا ورټول شوي دي. طالبانو د دغه ناستې په اړه هیڅ نه دی ویلي، خو د ناستې ګډونوال پاکستانی استازي آصف دورانی او دوحه کې د پاکستان سفارت ویلي دغه دوستانه ناسته کې د ورورولۍ، ګاونډیتوب او ګډو مشترکاتو په پالو باندې ټینګار شوی دی. پاکستانی لوري له دې میلمستیا وړاندې په دوحه کې له طالب پلاوي سره رسمي لیدل هم کړي، خو په ټویټر د پاکستان له لوري د دغه ځانګړي میلمستیا د انځورونو له خپرېدو وروسته پوښتنې زیاتې شوې چې طالب پلاوي د رسمي سفر په ترڅ کې دغه دوستانه میلمستیا ته څه ضرورت درلوده او هلته څه کول. شنونکو ټینګار کړی دی چې که طالبان رښتیا له پاکستان سره اړیکو کې د کړکېچ ښکار دي، نو دا دوستانه بنډارونه یې د څه لپاره دي؟
زما په اند شاید دا به یو جشن و د افغانستان د بربادۍ او د پاکستان د ملي ګټو د تضمین لپاره. عجیبه خدا دا چې هممهاله د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د افغانستان ضد څرګندونې کوي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ننه پرته د چاله اجازه د عملیاتو یادونه کوي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یا دفاع وزیر یا کوم بل غړی پر دې هیڅ غبرګون نه ښایي. خو په دوحه کې د پاکستان د سفیر په کور کې ورته مزې او چرچې او مله مهمه ده.
او داسې ښکاری چې امریکا کې د افغان جمهوریت نظام سقوط او د نړیوالو ځواکونو انخلا اوس د ولسمشری ټاکنیزو مبارزو کې په جنجالي موضوع بدل شوی دا او ټرمپ او جو بایدن ملامتي او پربل اچي. تازه د امریکا د ولسمشری د غوډو نمائندانو ترمنځ مناظره کې ټرمپ تور لګولې چې د بایدن په خاطر په ټوله نړۍ اور بل دی خو بایدن وایي دا ټرمپ او چې په خپل دوره کې څه ونه کړل. د دې مناظرې تر ټولو تود بحث د بهرني سیاست په برخه کې وشو چیرته چې په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ بایدن له افغانستان وروسته د اوکراین د جګړې او د اسرائیل او حماس د نښتو په برخه کې پړو باله. ترامپ اوسنی ولسمشر جو بایدن تورن کړ چې له افغانستان د امریکا د وتلو په برخه کې ناکام او تر دې حد بې غورو چې حتی د میلیارډونه ډالر وسلې تر شا طالبانو ته پریښودي. ترامپ هم دا زیاته کړې ده چې د افغانستان څخه تر راوتلو وروسته د روسیې ولسمشر دا ټول مسایل څارل او د دې جرأت پیدا کړ چې په اوکراین یرغل وکړي او اخوا په اسرائیل هم حماس برید وکړي. ولسمشر جو بایدن بیا د ترامپ دا تورونه بې ځایه بللې او ویلي دي چې په حقیقت کې ترامپ د دغه ټولو ګډوډیو مسؤل دی ځکه د خبره په خپل وخت کې د ګڼو مسایلو په اړه څه ونه کړل. د مناظره کې چې شاوخوا نوی د خې دوام وکړ کاندیدانو له سر تر پایا یو پر بل کلک نیوکه وکړي او هیڅ یو بل سره په لاس روغبړ هم ونه کړ.
د ټرمپ کچیر د کامیاب شي او حکومت راشي په خوا دوه درې کاله مخکې ټرمپ دغه خبره کوله چې زبا په طالبان باندې گزارونه کوم او هغه وسلې چې طالبان ته پاتې دي دا وسلې به ټول خنسا کوم. په اوسنی بحثونو کې ټرمپ داسې څه نه دی ویلي خو زما ځلې خصوصي ناستي چې د کالیفورنیا د ریپبلیکن پارټي د جمهوریت خوا ماوینه او جان دوټلی چې زمونږ د کانګرس غړي دي هغه سره ما یو ناسته لرله او هغه په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ ترامپ سره خبرې شوې دي او دا قوي امکان دی چې کله ترامپ بیا رسېد جمهوریت راشي د به طالبانو باندې گزارونه کوي چې کوم هم ترامپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي. نو ما ورته ویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي کله کدی په افغانستان کې دغه څه گزارونه وکړي د طالبانو او د دنیا تعلقات به نورم خراب شي او د دې غټ اثر به د افغانانو باندې د افغانان مشکلات به نور هم سی واشي لکه موږ تاسو چې په خوا کتلې دي ترامپ دغه شایان ډیر پروا نه کوي هغه چې سو خپل ذهن کې وي هغه کارونه کوي. نو خدای دې وکړي چې هر څه چې د افغانستان په خ باندې وي خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده خنق کاری
او د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته د جون تر دیرشمې نیټې پورې د ورکړی مهلت لپاره تر رسیدو سره سم د غیواد کې شاوخوا 8500 افغان کډوال د شړل کې دوه لګواخ سره مخامخ دي. د ملګر ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي کله د افغان کډوالو د شړل لړۍ بیا زور واخلي نو دوی اندېښمن دي چې ممکن زرګونه له خطر سره مخامخ افغان کډوال هم په دې ډله کې ډیر خپل هیواد ته ستانه کړی شي. د پاکستان حکومت د اپریل په لومړیو کې ویلي چې د جون تر دیرشمې د پی او آر یا د ثبت شویو افغان او د ACC یا افغان ادباو کارت لرونکي کډوال په زور نه باسي خو د شمیرو په اساس پاکستان یوازې 13 میاشت 2000 افغانان راشړل شي د لوړ میاشت زیات شمیر دي. د ملګر ملتونو د راپورونو لمخه پاکستان د افغان کډوالو د اخراج په لومړی پړاو کې تر دې دمه 6.9 لک افغانان خپل خاورې شړل شي په دې ډله کې نږدې 1.5 لک کسانی یوازې سکه له اخراج شوی دي. د ملګر ملتونو د کډوالو عالی کمشنرې د پاکستان څنګه مشر فلیپیا کاندلر ویلی د پاکستان حکومت باید د افغان کډوالو په وړاندې له نرمښت کار واخلي ځکه هغه له خپل هیواد را تښتیدلی او د خوندیتوب پلټه دي. خو په ملګر ملتونو کې د پاکستان استاذ منیر اکرم ویلی افغانستان کې اوس شرایط سم شوي دي او دوی د 14 لک افغانانو د شړلو لپاره تدابیر نیولي خو نړیواله ټولنه باید دغه پروګرام په تطبیق کې ورسره مرسته وکړي. او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز شبکو د تیرې ونې تر ټولو ګرم او توند موضوع د طالبان لخوا د خزینه کارمندانو د ماشونو کمول و چې حتی د کابل د صحت طفل روغتون ډاکټران یې مظاهرې ته اړ کړی. دغه ډاکټرانو کاری اعتصاب کړي او ازادي رادیو ته د ویډیو پاستول ویلي طالبانو د خپل مشر د حکم لمخې په کور د ناستو او اړینو ځایونو کې په کار بوختو خزو ته ماشونه یوازې 15000 افغانۍ ټاکلي. بلخوا خبر شوی مکتوبونه خې چې د پهونی وزارت د شپږمو ټولګي او پوري خزینه خون کوته هم ماشونه 15000 ټاکلې دي او فعلا دا ماشونه پرې لایو سره تر ثانی امر پوري قطع شوی هم دي. د تعالی فعالان ویلی د دغه مرمنو د کورنۍ نارینه زیات معاشونه اخلي او 15000 افغانۍ د خزو لپاره کافی معاش دی. خو د طالبانو مخالف او فعالان بیا پر خزینه کارمندانو غږ کړی چې کاری احتساب ته دوام ورکړي او د طالبانو تر واک لاندې هغو ادارو کې چې طالبانو پکې خزینه کارمندانو ته اړتیا لرلې وسی کارونه کوي. د ټولنیزو رسنیو ګرمه موضوع تیرونه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د کانکور ازموینه کې د خلکو کم ونډه هم وه او خلکو باسونه کړی دي چې نجونو ته د زده کړو اجازه وای په دغه ډول ازموینه کې به د ګډونوالو شمیر اوس څو چندل وړو. سکال د کانکور څلورم پړاو ازموینه کې له ننګرهار 9500 له خوست څخه باندې 3000 له کندهار 1380 کسانو او هلمند 1100 کسانو فراه کې بیا 1300 کسانو په دې ازموینه کې ګډون کړي. طالبانو پر روان پړاو کې د وو ولایتونو ننګرهار کندهار خوست لغمان فراه هلمند او نیمروز له ځوانانو ازموینه پیل کړې دي چې په خبرو شویو انځورونو کې سکال لیدل کیږي. ګڼو سپینګرو دولسم پاسانو هم برخه اخیستې ده خو انجونو ته پر لپسې دریم کال لپاره هم دغه ازموینه کې د نوملیکنې او ګډون اجازه نه و.
ګوره د کانکور ګډونوال په جمهوریت کې شاوخوا 200000 کسان ول اوس په 50000 تر ټیټ سوي دي. دا ولې لکه مې سوي دي بے تعلیم خدا ملک نہ جوڑے گی سے ہر چوک بے تعلیم ادا ملک نہ جوڑا والا سے نہ سے جوڑا والا نہ سے جوڑا والا یا تو ترافک ستونز مثلاً تپ مدرسہ بند نہ سے ہلکا والا ہے یہ ترافک ستونز پکم دورہ کے تاسو ویل دے گھٹا دورہ کے ویل دے کہ پک وڑا دورہ کے ویل دے سے تاسو راوس دے ترافک پہ ادارہ کی مہم ملا کھینے والا ہے ملا بھائی ترافک پہ ادارہ کے چو کی
او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو په لوی دوه فعالان بیا تیرونه د دوی د وروستیو سرګندونو لامل تر سختو نیوکو لاندې. سلیم پیګیر د خپل هغه سرګندونو لامل نیوکو سره مخ شو چې په وی رسنیو کې کابل کې ل شپږم ټولګي پورته د انجونو د خونځیو د خلاصون اوازه غډه کړه. هغه په یو بحث کې ویلي ل نه هم ټولګي پورې شو وڅلوي شخصي مکتبونه خلاص شي او د لونی پکې درس وایي. خو فعالانو ټینګار کړی دی چې خاغله پیګیر د طالبانو ته د لابیګری پر ځای هغه وڅلې خونځي خلکو ته په ګوته کړی چې طالبانو اجازه ورکړي ترڅو نور هیوادوال هم زده کړو ته خپل لونی ورواستول شي. د پټنګړی کاکې په نوم د طالبانو یو پلوی فعال چې تازه لندن ته تللی ده یو ویډیو خبره کړې ده چې نوموړی تر حضوري زده کړو افغان جنو ته انلاین زده کړې غوړه بللې دي. د ترګندونه په نوموړی د ګڼو فعالانو نیوکه پاره ولې چې افغانان انټرنیټ ته لاسرسي نه لري او هغه کاکې پر ځای ده چې د جنو د زده کړو لپاره مبارزه وکړي د وګي ولست سره ته پراټی لټي. اغلی کاکی له دغه سرګندونو ورسته خپل سپیناوینه دی ورکړه.
می دی استاد نو ایمو خونی وته چې څنګه مدرسې دې شپې کوم مدرسې پر سپکی بل آنلاین هوم سکولم یو طریقه ده د علم
خو هغه مونږ نه مونږ هوم سکولینګ نشو کولای په افغانستان کې. افغانستان کې انټرنیټ نشته دا هغه د کورنۍ سکومې دي چې تعلیم ته اکسس لري هغه خپل دیو ټیم ډوډۍ ساتنه څخه پیدا کولای خو ته به افورد کولای شې انټرنیټ هغه نه څه افورد څنګه هوم سکولینګ.
او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې چینایي ساينس پوهانو لمړی وار داسې روبوټ جوړ کړی دی چې د انسان د مغزو د حجراتو په واسطه به کنټرولېږي. دا روبوټ چې د تیانجن پونتون څېړونکو جوړ کړی له انساني دماغ سره د کوم چپ په واسطه نه وصلېږي بلکې د ګری میټر په نوم داسې ټکنالوژي پکې کارول شوی چې الکترود چپونه لري او د انسان د دماغ حجرې پکې کارول شوی دي. دغه روبوټ ته بدن د باندې د انساني حقيقي حجراتو د ژوندۍ ساتلو توان هم ورکول شوی دی چې پکې د موجود چپ په مرسته هم دغه حجرات فعال کیږي. جالب ده چې یاد هایبرید اعصاب لرونکي روبوټ ته د کوم ژوندۍ انسان اړتیا نشته بلکې فقط د انسان د اعضا ورته پکار دي ترڅو دا پرې کنټرول او عمل وکړي شي. دا روبوټ هر ډول حرکت کولی شي شیان پیژني او سترګې نه لري خو د سنسرونو او سیګنالونو په واسطه عمل کوي. د ساينس پوهانو په وینا دغه روبوټ به هغو انسانانو سره په کار کې ډیر مرستندوی ثابت شي چې د دماغي سکتی او ګوزان یا نورو ناروغیو د ښکار کېدو له امله په خپل مهم او ضروري کارونه نشي کولای بلکې دغه روبوټ په مرسته یې چې څه ذهن کې ګرځي تر سره کولای به شي. او شو برکان خو پیژني خو کله مو داسې فکر کړی دی چې د خدای دا نازک مخلوق به له انسانه زیات فاصله په هوا کې ووهل شي. هو تازه د اسپانیا بوتانیکا پوهنتون ساینس پوهان ویلي دا نازک مخلوق کولی شي په ډیر ډله ییز ډول بستا یو لوی سمندر نه په هوا پورې وځي. دوی معلومه کړې ده چې د شوپارکانو یوې ډلې د اقیانوس بهر پر سر 2600 کیلومتره واټن له ځنډ او خنډ یا دمی پرته وهلی دی. دغه تحقیق په 2014 کال کې پیل او 10 کاله دوام وکړ چې لمخي معلومه شوه جنوبي امریکا ته د شوپارکانو ډلې څنګه تللې دي. ساينس پوهان ویلی شو پرکان یو نازک مخلوق نه بلکې د نه باور وړ صلاحیتونه لري تر دې چې لای هم تر لس کلن تحقیق وروسته په اړه ډیر څه نه دي معلوم شوي. دوی وایي د جینومونو او ډی این ای له معلومولو وروسته ورته پته ولګېده چې جنوبي امریکا ته له اروپا او افریقا نه هم حتی د شو پرکانو نسلونه تللي دي. ساینس پوهان وایي دوی ته معلومه وه چې د شوپرکانو ډلې اروپا ته له افریقا نه 9000 کیلومتره لاره وهي خو د سمندر له لارې چې د دمې هیڅ ځای پکې نشته. دا حیرانوونکي ده چې څنګه د شوپرکانو ډلې له دمې آرامه او شپې تیرولو پرته امریکا ته تیرېدای شي. په نیچر کمیونیکیشن ژورنال کې په دې اړه راغلي تحقیق کې ویل شوي دي چې د شوپرکانو ډلې له افریقا نه جنوبي امریکا ته اتو شپو ورځو کې رسیدای شي او تاسو به له یو هیواد نه بل هیواد ته 2 ساعته یا تر دې اوږدې الوتنې کړي اوسي او یا به مو اورېدلي اوسي. خو نن به مو له داسې څه نه خبر کړم چې د سکاټلنډي ټاپوګانو ارکني وستري او پاپا وستري ترمنځ منظمې الوتنې کیږي او دغه الوتنې یوازې 2 دقیقې وخت نیسي. د دغو جزیرو اوسیدونکي د خپل منځي تګ راتګ لپاره یوازې 2 لارې لري، یا به د سمندر له لارې کښتۍ وکړي او یا به الوتکه کې سفر کوي. خو د دې ځای خلکو ته د سمندري سفر پر ځای دوه مپشن یا په الوتکه کې سفر ډیر خوندور او لومړیتوب لري. دغه سفر په محل هر الوتکه له یوې جزیرې نه تر بلې جزیرې پورې سفر لپاره تر 90 ثانیو پورې وخت هوا کې تیري. خو کله کله دا سفر 3 دقیقې هم وخت ونیسي. د دغو دوه جزیرو ترمنځ 2 کیلومتره واټن دی. خو ترمنځ د الوتنو پیل په 1918 کال کې شوه. او په همدې سره د نن بوم ورځ عمران غړم هر جمعه د ازادۍ رادیو لپاره سپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ بوم ورځ له سید شینواری سره مه هیروي.
مننه چې ازادۍ رادیو واورئ.